دوستانو ستړي مشهید ازادې لري او په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هر کله کوم لکه په تل چې د جمعې په ورځ موږ د ازادۍ راډیوي مجله لرو په لسو بجو کې اوس هم لس بجې دي او په دې خپرونه کې هم د خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر ازادۍ راډیوي مجلې څو رپورټونه او خبرونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده دا هالند خی اړخی افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارې اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلی دی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه د هالند خیر خی افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. ګرت وایلډرز پرون ماښام وروسته لاغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاور خار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال د خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته لاغه چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدر اعظم د ګرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویې ویل د هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري. خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونه کړې. د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېم او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3:15 پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ درېم او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 9 ماتې ورکړه او دوهمه لوبه ایرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې افغانستان نه وګټله چې 1 په نه یلا پاتې وو. دا د لړۍ د جام ګټونکو به د نننۍ لوبي ګټونکو وي. افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې لدی 3 سیالۍ هم لدی هیواد سره کړي چې 3 ګټلې دي. سوریه تایید کړي چې په عدلی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په عدلیب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د عدلیب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال پاړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداري په جواب کې ول د سوریې پوز نه داړول وسلې لري او نه کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم تر ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتنی رپورټ کې پرون خپور شو ویل دي چې تهران دا کار د ایران لاټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړې. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې د ایران لاټومي موافقې د امریکا وتلو پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. لبلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایی شرکت یو الوتکه پرون وروسته لاغې د مسکو هوایی ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولې. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته روانه وه، پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ دریمې اتلولۍ ته ورسو او بیا د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فائنل ته ورسو. کریستیانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله وسته اوسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی. د اروپا د کال دویم فوټبالر او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نه واوریدل، وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې اوروزګان په جګړه کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شوی دي. همدارنګ به په خوست کې د هغه غونډې نه تاسو خبر کو چې د پښتنو او بلوڅ د پیوستون اورز په کې منزل شوی ده. د ازادۍ رادیو مجله هم لرو. چارواکي وایي چې په وروستیو کې د اوروزګان ولایت په جګړو کې د افغان ګډو ځواکونو مرګ ژوبله د پخوا په مقایسه زیاته شوې ده. سرتیری بیا وایي تر هغو بل خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې ساوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو.
په اوروزګان ولایت کې د ملي اردو په څلرمې پلې لوا کې په یو مسجد کې لسګونه افغان سرتیري راټول شوي او د خپلو هغو ملګرو لپاره د خدای جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړي او وښکې تویوي کوم چې د وطن د دفاع په خاطر ځانونه قرباني کړي او خپل سرونه یې نظرانه کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا کمانډان جنرال رحمت شاه قیمتي د دغې غونډې پر مهال وویل چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې د افغان ګډو پوځیانو تلفات زیات شوي دي، خو وسلوال طالبان یې هم سخت ځپلي. شاغلی قیمتي دا ونه ویل چې د پخوا په پرتله څومره زیات شوي او نه هم کره شمېره وښودل چې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وښکې.
ورونو په دې ورځو کې زموږ ملي اردو د پولیسو تلفات یو څه نسه زیات شوي، نو موږ ختم په دې مورد ونیولو چې په دا څو ورځو کې په دا شلو دېرشو ورځو کې زموږ ګران امنیتي سرتیري که د پولیسو دي که د اردو دي پیدا زموږ سره په څنګ کې نشته، نو د شهادت مقام ته ځان رسوله ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1400 کال د زمري میاشتې پر 1400 تاریخ وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډلې برید وکړ چې پر مهال یې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول او یا د قرارګاه او درې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. او دغه راز د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمد زیبیا د لیوا د مشر دغه خبرې ردوي چې ګڼي په دغه ولایت کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شوي وي. ښاغلی احمد زی خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو عملیات کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې.
ولس کسه دښمن له منځه تللی او ضمناً دوه قرارګاه د دښمن تخریب شوی ده او یو ټانک یې هم وی. همدغسې یو عملیات هم درلوده چې په نتیجه کې درې د دښمن درې کسان یې وژل شوی ده او څلور کسان زخمیان دي. بیګا شپه کوم عملیات چې په چارچینو کې سرته رسېدلی ده، البته هوایي عملیات، د دښمن درې کسان وژل شوي دي او څلور الا پنځه کسان یې زخمیان دي. پر دوه بجو شاوخوا د راوت ولسوالي او د ترینکوټ په ماینس کې کوم منطقه ده چې په نوم د ګلخانه یا سپین کچه ورته وایي، په دې کې اته کسه دښمن وژل شوی ده او پنځه تنه نور ټپیان دي.
له دې ټولو سره سره هغه سرتیری چې د خپلو ملګرو لپاره د خدای جل جلاله دربار ته په مسجد کې لاسونه پورته کړي وو، ازادي راډیو ته ویل چې تر هغه به د خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تان کې یو څاڅکی وینوي.
هدف د منګه خدمت هوا ته ولسته ده او په همدغه هدف باندې موږ راوتلی وي. دا موږ نه وایو چې موږ د کوم ولایت یو یا د کوم ځای راغلی یو. یګانه ارزو هدف د موږ دا ده چې په ګران افغانستان کې سوله تامین شي او دغه جنگزبلی خاصتاً د جنگزبلی ورزګان کې او دغه زبردلی ولسته یو نسبی امنیت تامین کړو.
یاس کې ملت مون بر آسودگی زندگی وکنه، زندگی خدا پیش بره، در یک فضای امن زندگی خدا پیش بره. علاوه از او وقتی که ما در ساحه جنگ میریم، تلاش مانی است که به هموطنان عزیز ما کدام آسیب وارد نشود و وظایف طوری پیش ببریم که باعث دور شدن مردم از ما نشود و ما هدفمان به دست آوردن قلبهای ملت.
نظامی کارپوهان وایي که چیرې افغان پوځیان پر وخت اکمال سي، پر مختللي وسلې ورکول سي، پوستي او تحکیمات یې محکمه جوړ سي او د کشفي ادارو مسؤلین په سمه توګه خپلې وظیفې سرته ورسوي، نو د پولیسو تلفات به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، نن د ولایت په ولایت خبرونه په هرات او فاریاب ولایتونو باندې ده. د ماسپخین له دوو بجو نه تر درې بجو پورې پر هرات ولایت خبرې کیږي او له دریو تر څلورو بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. هیله ده چې دا خبرونه به واوري. په خوست کې یو شمېر ځایي قومونو او وزیرستانیو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوي. په دې اړه به د نجیب الله الوخیل راستولی رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کی.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمېر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شته ناخوالې ختمې شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پار راغونډ شول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل
د پښتنو بلوچ دی وره فقط دا غړم چې د یواله وکي اتفاق او اتحاد وکي او د علم په جنباس جمع سمبول شي. د خپل هغه په خونه دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږه شو چې خپل زنونه وژغورو هم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بویل چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې ناخوالې دي د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد ناخوالې ټولې لمانځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نور انکشافي مسایلو په برخه کې، د دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په لمانځونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستې وه.